امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله ویلي دی چې امریکا او افغانستان په خپلو اړیکو کې یو نوی فصل پرانستلی دی. د فرانسې یو څارندوال ویلي دی چې د الپ په غرونو کې یوه جرمني الوتکه د هغې د پیلوټ مرستیال قصدن راغورځولې ده، او په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج د عرب ملکونو عملیات دوام لري. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1400 کال د حمل د میاشتې اومه ده چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې 28 کېږي. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته امریکا ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په هکله د سیاسي چارو د کارپوهانو مرکې او نظرونه اوریدلی سي، او په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج ملکونو عملیات دوام لري، په دې باره کې رپورټ لرو. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار تاسو ته اورو. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله وایي چې امریکا او افغانستان دواړو په خپلو اړیکو کې د هغه په وینا یو نوی فصل پرانستلی دی. عبدالله او جمهور رئیس اشرف غنی د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو څخه وروسته د لومړي ځل لپاره امریکا ته په رسمي سفر راغلی دي، او په بېلو غونډو کې یې ویناوې وکړې. هغوی په واشنګټن کې د امریکا له جمهور رئیس بارک اوباما، خارجه وزیر جان کیری او نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو سره وکتل. ښاغلی عبدالله وویل چې له امریکایي مشرانو سره یې خبرې مهمې وې. هغه د امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې دا ملاقاتونه بې ساري دي، او حتما به زموږ د دواړو ملکونو ترمنځ د ښو اړیکو پر دوام ژوره اغیزه ولري. کوم نظرونه چې ښاغلی عبدالله او اشرف غنی په واشنګټن کې د امریکایي چارواکو سره د خپلو ملاقاتونو په وخت څرګند کړي دي، د هغو نظرونو سره بالکل متضاد دي چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د خپل حکومت په وخت د امریکا سره په اړیکو کې درلودل. عبدالله پرون د پنجشنبه په ورځ د افغانستان او امریکا د اړیکو په باب د واشنګټن د هریټیج فاونډیشن په موسسه کې وینا وکړه. هغه وویل کله چې د او اشرف غنی په روسش کال په سپتمبر کې په کار پیل وکړ، د افغانانو سره نوې هیلې راپیدا سوې، او هم په نړیواله کچه زموږ د انډیوالانو هیلې لوړې سوې. له بلې خوا اشرف غنی د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون سره د ملاقات لپاره نیویارک ته سفر کړی دی.
فرانسوي چارواکو ویل چې د جرمني یو جیت مسافر وړونکی الوتکه چې د سه‌شنبه په ورځ د فرانسې د آلپ په غرونو کې راولوېده او ټول 150 پر لې ووجل سوې، د دې الوتکې د پیلوټ مرستیال دا کار په قصدي توګه کړی و. د مارسل څارنوال برایس روبین دا ویرجن خبر پرون د پنجشنبه په ورځ په تلویزیون کې په یو خبري کانفرنس کې چې د نړۍ مشران او د تلویزیون نندارچان یې حق حیران کړل اعلان کړ. روبین وویل چې سبڅوی اواز دا شي چې اوویش کلن کو پایلوټ اندریاس لوبیتس چې اصلا جرمني تبعه و، د الوتکې پایلوټ د پایلوټان د کوټې څخه د باندې بند کړ چې دننه ورنسي. هغه وویل چې وروسته لوبیتس د الوتکې کنټرول له لاسه ورکړ، او په داسې حال کې چې د الوتکې سرعت په ساعت کې 900 کیلومتره و، هغه د آلپ په غرونو کې راولوېده.
د خلیج د عرب ملکونو جنگي الوتکو پرون د پنجشنبه په ورځ په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په ځایونو باندې په داسې حال کې بمباري وکړي چې د سعودي عربستان په مشرۍ تعرضي عملیات دوام لري. دغه هوایي حملې د یاغیانو په نظامي اهدافو او په پایتخت سنا کې چې یاغیانو نیولې او همداراز په عمومي هوایي میدان باندې روانې دي. حوثي شیعه یاغیانو ویلي دي چې په دې حملو کې لږ تر لږه 13 کسه وژل سوي او 24 تنه زخمي سوي دي. د سعودي عربستان یو نظامي نتاق وویل چې په دې حاضر وخت کې داسې پلانونه نسته چې ځمکنۍ قواوې دې یمن ته داخلې سي، مګر هغه وویل چې که ضرورت سي نو د سعودي او د هغه د متحدو ملکونو عسکر دې ته چمتو دي چې دا کار وکړي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر پرون د سی ان ان تلویزیون ته وویل چې د سعودي عربستان د دې عملیات هدف دا دی چې د دغو توندلارو ملیشو مخه ونیول سي چې یمن ونه نیسي. هغه وویل چې سعودي عربستان د حوثي یاغیانو سره خبرې وکړې مګر هغوی دا خبرې رد کړې. هغه دا هم وویل چې سعودیانو څو میاشتې د سپینې ماڼۍ سره هم په یمن کې د احتمالي نظامي عملیاتو په اړه له نږدې سلا مشورې کړي دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې امریکا د سعودي عربستان د دغو عملیاتو دپاره لوجستیکي او استخباراتي مرستې برابروي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د پنجشنبه په ورځ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره د یمن په شمول په څو مهمو مسایلو باندې په تلیفون کې خبرې وکړې او وعده یې وکړه چې د ترکیې سره له نږدې همکاري وکړي. ښاغلی اردوان د فرانسې تلویزیون ته وویل چې ترکیه په یمن کې د سعودي په مشرۍ ماموریت ملاتړ کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. د چهارشنبه په ورځ د عراق ځمکنۍ قواو د امریکا د جنگي الوتکو سره یو ځای د هغه ملک په شمال کې د تکریت په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې په مبارزینو باندې سختې حملې وکړې. په دې اړه به د امریکا ژغ د خبریال هیدر مرداک یو رپورټ واورو.
د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې په ملیشو باندې د چهارشنبه په ورځ د ائتلاف او د عراقي قواو د هوایی او د عراقي قواو د ځمکنیو قواو د بریدونو اخیری مرحله رسیدلې دي. هغه وایي
الحقیقه نفذ الضربات باعداد کبیره جدا وكانت مؤثره تاثیر مباشر على المجاميع الارهابيه.
غوی چې هغوی د بری تمه لري، مګر دا نه شو ویلی چې دا به څومره وخته ضرورت پیدا کاندي. که چیرې عراقي قواوې تکریت او په نورو ښارونو خپله قبضه ټینګه کړي نو بیا د دې پلان شته دی چې د موصول ښار ته چې د 1 میلیون نه زیات اوسیدونکي لري او د اسلامي دولت په نامه د ډلې غړو پر قبضه ټینګه کړي د دوی پرمختګ شروع شي. د منځنی ختیځ د چارو یو سیاسي تحلیل کوونکی هشام قسیم وایي چې هلته په عراق کې د غربیان مداخله ممکن وزلا پسې کړکېچن کړي، ځکه چې غربیان په عراق کې د داسې فوز ملاتړ کوي چې زیاتره یې شیعه‌ګان دي. هغه وایي چې هلته په منځنی ختیځ کې په محلي سویه نه بلکې په سیمه ییز ډول هم د مثال په ډول د شیعه ایران او د سنی عربستان ترمنځ د قدرت یو انډول ته ضرورت شته دی. په همدې توګه د مصر د باندنیو چارو د وزیر پخوانی مرستیال سفیر عبدالله العشیل ویلي چې په عراق کې سنیان له دې نه ویره لري چې د خپل ملک په داخل کې به د ایران نفوذ او قدرت زیات شي، لکن د عراق فوز د دغې ویرې د لرې کولو دپاره اوس کوشش کوي چې شیعهګان او سنیان دواړه په خپل فوز کې د دې دپاره شامل کړي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې له ماتې ورکړي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د ضروري چارو خبرې پرون د پنجشنبه په ورځ په سویزرلینډ کې په داسې حال کې بیا شروع سوي دي چې د موافقې دپاره د وروستي مهلت را رسېدو ته فقط 4 ورځې پاتې دي او له بلې خوا په یمن کې جګړو په دې خبرو باندې تاثیر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره د دې خبرو د پیل کېدو څخه مخکې وویل چې د یوې موافقې د منځته راتګ دپاره یو بدیل دا دی چې ایران دې ته پرېښودل سي چې خپل ضروري پروګرام په بشپړه سرعت سره پر مخ بوزي.
د افی بینالمللي مؤسسې چې د بشري حقوقو یوه لویه مؤسسه ده ویل دي چې فلسطیني مبارزینو تیر کال د غزې د جګړې په وخت له دې کبله جنګي جنایتونه کړي دي چې د اسرائیل او فلسطین په ملکي وګړو باندې د غیر رهنمایي سو راکټونو او هوانو حملې وکړې.
او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د پنجشنبه په ورځ د هغه هیواد لوړ پوړو امنیتي چارواکو ته وویل چې روسیه باید پیاوړې او قوي سي. هغه لویدیس په دې وغنده چې د روسیې د بې ثباته کېدو هلې ځلې کوي. ښاغلی پوتین د فدرالي امنیتي خدماتو لوړ پوړو چارواکو ته وینا وکړه او ویې ویل چې دی هیله لري د روسیې د شاوخوا حالاتو په شمول نړیوال حالات ښه سي. هغه وویل چې دا حالات به له دې کبله ښه نه سي چې موږ به تل نورو ته تسلیمېږو یا به د کوم چا سره د ماشوم په توګه خبرې کوو، بلکې یوازې به له دې کبله ښه سي چې موږ زورور او قوي سو. جمهور رئیس پوتین د لویدیځ سره خپلو خړو پړو اړیکو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې د روسیې هغې مستقلې پالیسۍ او هلوځلو چې د یوکراین په شمول د محتاجو خلکو سره مرسته کوي په داسې حال کې موږ ته تاوان رسولی دی چې موږ نور خپل ملګري او انډیوالان بللی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر منور اندر کو پام کوي دې مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د سفر په محل د پنځشنبه په ماښام د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې شاګردانو ته وینا وکړه. د وینا موضوع یې د افغانستان راتلونکی او د قیادت مسؤلیتونه وه. زموږ همکار متی الله عابد د ولسمشر اشرف غنی د دغه وینا مهم ټکي راغونډ کړي چې تاسو ته یې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې د نوي افغانستان په موضوع خبرې کړې دي. ښاغلی اشرف غنی په دې وینا کې د کولمبیا د پوهنتون د شاګردانو او د مسؤلینو نه مننه وکړه چې د ته بلنه ورکړې. په خپله ښاغلی اشرف غنی هم د دغه پوهنتون نه فارغ شوی دی. هغه وایي چې زه ډېر خوشحاله یم چې یو ځل بیا دې پوهنتون ته راغلی یم. ښاغلی اشرف غنی د پوهنتون شاګردانو او نور میلمنو ته په وینا کې په مختلفو موضوعاتو خبرې وکړې چې هغه کې د ترهګرۍ، د افغانستان د بیا ودانۍ، د نړیوال ترهګرۍ خصوصا د داعش د راپورته کېدو، ورسره په افغانستان کې د جګړو اغیزې، د نړیوالو مرستې او همداشان د افغانستان د آینده او د نورو امیدوارۍ په اړه خبرې وکړې. ښاغلی اشرف غنی په خپله وینا کې وویل چې تر څو د ترهګرۍ ریشه معلومه نه شي ختمولی نه شو. هغه ویل چې ترهګري په اصل کې په پیل کې وړه ښکاره شي، خو د وخت تېرېدو سره هغه بیا یو خطرناک مرض وګرځي. هغه ویل چې داعش هم د ترهګرۍ یو نه سهره ده چې د وخت تېرېدو سره بدله شوې ده. ښاغلی اشرف غنی په خپله وینا کې په افغانستان کې د جنګونو او ورسره د بیا ودانۍ د کارونو په اړه وویلې چې موږ په داسې حالت کې یو چې په یو وخت کې لګیا وو کور د سوځېدو نه هم ساتو او ورسره د کور د آبادۍ غم هم خورو. هغه ویلې چې یو وخت به راشي چې افغانستان به په سیمه کې د سولې او د خوشحالۍ یوه سرچینه وګرځي. ښاغلی اشرف غنی په خپلو خبرو کې دا هم ویلې زموږ ټولنه کې جنګونو د لاسه خلک په یو شمېر رواني ناروغۍ اخته شوي دي او خلک په یو معمولي خبره هم ډېر غټ ګام اخلي، چې تازه مثال یې په کابل کې د یوې نجلۍ سوځول دي. د افغانستان ولسمشر په دې خبرو کې دا هم ویلې چې بهر نړۍ ته چې افغانستان څنګه ښکاري هغه شانتې نه دی، بلکې افغانستان ډېر ښکلی او ژوندی هیواد دی. هغه ویل چې دا خبره ناسمه ده چې افغانستان کې خاموش اکثریت شته، بلکې افغانستان کې ښځې او هر څوک چې غواړي حق دپاره غږ پورته کړي هغوی کولی شي. هغه اشرف غنی دا هم ویلی چې په افغانستان کې اصل اقلیت هغه میرمنې، ځوانان او غریب خلک دي چې د حق نه محرومه دي او موږ د هغوی غم خورو. ښاغلی اشرف غنی دا پوښتنه وشوه چې تاسو د نړیوال مرستې د څه دپاره غواړئ. نو په ځواب کې هغه وویل چې تر څو چې موږ په خپلو خپو نه یو درېدلي موږ د نړۍ مرستو ته ضرورت لرو. موږ راتلونکو څو کالو کې غواړو چې خپل ځان باندې متکي شو او خپل ضرورتونه په خپله پوره کړو او په خپلو خپو ودرېږو. د ښاغلي اشرف غنی یو شاګرد دا پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو حقوق تاسو څنګه ساتلی شئ؟ نو هغه وویل چې په تیر وخت کې خصوصا د نوې پالیسۍ کې چې طالبان په واک یو، هغوی هغه طالبانو چې د کور نه بهر لرې په مدرسو کې ژوند تیر کړی و د ښځو حقوقو سره بلد نه و، نو ځکه یې د ښځو حقوق نه منل. نو اوس په افغانستان کې یو باسواده او متمدنه ټولنه په واک کې ده چې د ښځو حقوقو ته درناوی کوي. د ښاغلي اشرف غنی نه د افغانستان د نوي ملي وحدت د حکومت په اړه پوښتنه وشوه چې تاسو څنګه کولی شئ چې دوه مختلف نظر لرونکي په یو وخت د حکومت چارې په مخ وړئ.
that the future is going to be different than the past.
نو خاغلی اشرف غنی ویل چې مونږ نور تیر وخت شاته چو او در اتلون کې بارے فکر کو او ما او ډاکټر عبدالله په شریکه دا هوټ کړی دی چې مونږ به د افغانستان د یو روښانه مستقبل لپاره کار کوو. خاغلی اشرف غنی په خپلو خبرو کې د امریکا د ولس او د حکومت هم مننه وکړه او دا ډاډ یې ورکړ چې د دوی دغه مرستې او د قربانۍ به ابس نه ځي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدئ. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د امریکې ته د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د هغه او د جمهور رئیس اشرف غنی ترمنځ اختلافات نشته. هغه دا څرګندونې د آشنا رادیو سره په مرکه کې کړې دي چې په ګډه به یې واورو.
جمهور رئیس غنی د امریکا کانګرس ته څه پیغام ورکړ؟ واضح او د امریکا او افغانستان پر اړیکو به یې تاثیر څه وي؟
د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام د امریکا کانګرس ته یو برخی خو د افغانستان لخوا د دوی څخه تشکر او مننه د دوی د قربانیګانو په خاطر او د دوی د کومکونو او مرستې په خاطر چې افغانستان سره دوی کړی ده. له بلې خوا څخه دا اطمینان د ملي یووالي د حکومت لخوا هم ورته ورکړل شو چې ملي یووالي حکومت یو تلپاتې مفکوره ده او دا یو اساسي موافقه ده چې افغانستان مشران سره رسیدلی دي او په دغه اخله که تشویشونه وجود ولري چې دلته اختلافات دي یا مشکلات دي، دغه مشکلات پاکله دوی ته اطمینان ورکړل چې دا یو تلپاتې فیصله ده د افغانستان د خلکو په استازیتوب د افغانستان مشران سره کړې ده. او د بلې خوا څخه د افغانستان چې ځې تعهدات چې د افغانستان خلکو سره درلود د لري ملي یووالي حکومت تکرار دی دغه تعهدات و موږ نړیوال ټولنې سره هم تعهدات لرو او هغوی سره هغوی ته اطمینان ورکول و د فساد سره د مبارزې په هکله د ښځي او د بشري حقوقو د ساتنې په هکله او د یو رښتینې او بااعتماد شریک په حیث د خپل بین المللي دوستانو سره او ملګرو سره همکاري او مجانبه او متقابل همکاري او د دوی څخه د همکاري غوښتنه.
ډاکټر صاحب، تاسو بیان د سولې په اړه، تاسو د پاکستان سره د جمهور رئیس غنی د پالیسي په کوم ټکو انتقاد لري؟
د انتقاد مسله په کې نشته. د افغانستان حکومت دا کوشش کړی ده چې د ګاونډي هیواد پاکستان سره د اړیکې په خاطر د شوالې په خاطر کوششونه روان دي او مذاکرات شوي ده. د ولسمشر سفر پاکستان ته او د پاکستاني چارواکي خصوصا د دوی نظامي چارواکي سفرونه په افغانستان کې او د دوی د نوي پیغام او پیغام چې د افغانستان د هغوی لخوا د پاکستان لخوا دا پیغام چې د افغانستان دشمن زموږ دشمن دي، د افغانستان دشمنان زموږ دشمنان دي، دا یو نوی مسله ده. په دغه اکله موږ هم توقع لرو د خپل ګاونډي هیواد څخه او پاکستان هم خپل توقعات لري. فکر کوو چې زموږ فکر دا ده چې موږ یو مشترک ننګونې سره مخامخ یو چې دا د تروریزم مسله ده. که پخوا داسې فکر کېدل چې تروریزم یوازې افغانستان ته یو خطر ده، اوس دا ثابته شوی ده چې دغه خطر یوازې افغانستان ته محدود پاتې شوی نه ده، بلکې پاکستان خپله هم ضرر رسیدلی ده د تروریزم په خاطر. او نه یوازې چې مشترک ننګونې سره مخامخ یو، او ډیر فرصتونه هم دي چې افغانستان او پاکستان دواړه ملکونه سره کولای شي چې دغې نه استفاده وکړي. د تجارتي ترانزیتي مناسبات، منځنی آسیا سره مناسبات، اقتصادي مناسبات، د انرژي مسله، د چې ضرورتونه چې پاکستان لري، د منځنی آسیا منطقه دا امکانات دی تولید دی انرژی د برق د انرژی لري او پاکستان مرتزرورت لري او لري د افغانستان به لري څخه ده هر ارخیز کوشش شوه ده چې نوازی پا امنیتی ساحاتو که بلکه پا نور ساحاتو که هم متقابل امکاری بوشی خدا اولانه یا لمرانه قدمونه دی چی اخستل شوی دی و نتیجه بیا دوال خواه پا صداقت ارانه ری چی سمره پا صداقت عمل کیشی
مننه دکتر صاحب تاسو د طالبان سره څوله ته څومره خوشبین یاست او امریکا څنګه په دې اړه مرسته کولی شي تاسو
د سولې په اکله ناامید هم نه یو خو د افغانستان د خلک کشتنه هم داده چې د افغانستان د مشکل د حل لپاره یو سوله ایز لاره پیدا شي اکثریت خلک د افغانستان د غوښتنه لري خود تلپاتی سوله غواری یا بایزت سوله غواری در افغانستان خلکو او افغانستان خلکو نگواری چه در لست لونه دی تیر کلون و لست لونه نی بیا قربانی شی دی سوله تر نامه در رزو دی افغانستان دی خلکو ده لا تر اوسا کم اساسی نشه نشانه دیدل کیجی نه او کم اساسی قدم اخستل شوی ندی خموش امیدوار یورتر چه یواری در مذاکرات شروع شی او دی افغانستان لخوا انشالله کوششونه پا همدغه بنا او پا همدغه اساس روانی
دا امریکا غاگ آشنا رادیو منزنه سفه 1290 FM 100.15 ریختینی او تازه خبرونه
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپلو خبرو کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په وخت کې د پاکستان په همکاري هم ټینګار وکړ. په دې باب د پاکستان د ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکوال د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی داسې وایي:
زما داسې خیال دی چې پاکستان په دې ونډو ته بوی دا چې کړکۍ کلو شوه ډاکټر صاحب دپاره او افغانانو دپاره خصوصاً چې امریکایي ځواکونه به هلته تقریبا دو کال دپاره خو مکمل به ډېره وي او هغې نه پس هم دا پالیسي غالباً دې باندې یو قور دوباره کېدی شي. نو پاکستان او تاریخي توګه باندې خو ټوله دنیا ته معلومه خبره چې پاکستان د افغان طالبانو پشتی بانی کوي. نو د هغې په حواله باندې هغې کوم به سوچ پیدا کېږي چې آخر امیجیټ رن کې بس پروګرام وي په دې راتلونکو دوه کلونو کې به داغې سه پروګرام وي. زما داسې خیال دی چې د پاکستان دپاره دا دومره د هغې د خوښې دا سچویشن نو بیا پاکستان په دې هم خوشحالېدو چې د ښاغلي کرزی او د امریکا اړیکې وران شوې هغې کې د څه پېښوالی راغلې وه. نو هغه ریپیر هم اوس راغی د چې کوم دا دوره ډېر کامیابه دوره ده زما په نظر کې. او بیا دا چې په دې ځواکونو په حق چې دا کومه خبر وشو دې سره دا چې د امریکې یو انټرسټ یو دلچسپي د افغانستان کې بیا هلته عمومي توګه باندې په خطه کې هلته برقرار به وي. بیا دا چې آیا افغانان چې کوم دي په خپل دوخپو باندې به ودرېږي په دې راتلونکو ورځو کې هغې ته په دې کې ټایم ملاو شي. نو پاکستان دپاره کنسرنز هم دي هغې ښکاره خدا وایي چې مونږ په دې خوشحاله یو چې امریکایان دي هلته بار بار موجود.
اشرف غنی د پاکستان په حق باندې ولې دومره هیله مند دی چې د پاکستان له خوا به دې ځل له واقعې د افغانستان سره رښتونې د سولې خبرې وشي؟ داسې څه شوي دي چې پاکستان اوس د خلکو توقعات یا د افغانستان د ولسمشر توقعات شته؟ د پاکستان لخوا داسې څه شوي دي؟
پاکستان لخوا د خبره او وینا نه زیات خو اوس پورې موږ خدا نه وینو چې هلته نه څه خاص خبره شوې ده. پاکستان کې چې کوم عملیات د خپل وزیرستان کې وشول شمالي وزیرستان کې هلته خو چې کومه مسله وه هغه پاکستان دپاره اندرونی او دننه یو مسله وه. د پاکستان تاریخي طالبان ډېره او دغه بلکې ډاکټر صاحب غنی په خپل یو مضمون کې دا ویلي چې دغه عملیاتو د وجې د افغانستان په داسې ترګر ډلې اوړېدلي دي. دا یې نه دي ویلي چې د پاکستان د خلک را خوشي کړي دي خو دا یې ویلي چې دغه عملیاتو د وجې اخوا ته راغلل.
نو دغه بیان د پاکستان او د افغانستان په تعلقاتو باندې منفي اغېز خو نه کوي ځکه چې پاکستان ترګر
ډاکټر صاحب ډېر محتاط ښکاري خپل چې کوم خبرم کوي ډېر پیمانه باندې دا خبره وی هغه بالکل د ډیپلوماټیک چې کوم خط دی او مستقیم خط دی هغه اوري نه. نو په دې مضمون کې هم ډېر په طریقه باندې دا خبره کړه، ما خل د پاکستان په دې غالبا چې خپکی غوونه خو ما په نظر کې چې کومه تغې چې کوم ډېره مهمه خبره په دې امریکا کې کړه د پاکستان په حواله باندې، هغه د ډورن د کرخې باندې د غي بیان چې کوم غي د ستاسو وایس اف امریکا ته انټرویو کې غي دا ویلو چې سوال ور باندې دا شو چې د ډورن د کرخې په حواله باندې تاسو چې پاکستان سره خبرې کړې دي، نو غي دا ویل چې دا مسله زما په لاس کې ډوشته دي نه، او دا مسله چې کوم دا د افغانانو د لوی جرګې پرېروګټیو دی، دا غي اختیار دی په دې باندې، دا غي واک دی، هغه بالکل دا وایي استفاده زما په دې باندې واک نشته. ما دا خیال دی چې دا مسله پاکستان او خغلی کرزی ترمنځ هم راپورته شوې ده، هغه نو مخکې آیا دا چې مولا عمر او د پاکستان په دې باندې اتفاق نشو کولای، نو دا مسله بیا راپورته پاکستان د پر د ډیورنډ کرخه یو ډیر مهمه مسله ده، او غالبا چې کټ کټ تاسو خپل په دې تعلقاتو کې راتلی شنو دا یو بیان د سلینم چې هغه کې څه ګنجائش غالبا چې ډاکټر صاحب پلیس وي، او دا یو مستحکم او مستقل پوزیشن دی چې کوم د افغانانو همیشنه دا پوزیشن پاتې شوی دی. زما خیال دی چې هغه نه مخکې چې کوم خلک راغلي دي هغه شاسب زاهر شاو یا غینه پس سردار صاحب داوود یا غینه پس چې کوم د وطن پارټي او د پی ڈی پی مشرانو، بلکې ما خو دا مو چې مولا عمر او بیا غینه پس خاغلی کاردیوم په دې باندې ګامونه هغه به د افغان عمومي سوورنټی باندې به کمپرومایز نه کوي. د
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت وویل چې د خپلو عربي متحدینو چې په یمن کې په شیعه یاغانو بریدونه شروع کړي دي ملاتړ کوي، د امریکا د کانګرس خوړو په منځني ختیځ کې د دې وروستي بحران په اړه خبرداري څرګند کړي دي. د امریکا ژغ خبریال مایکل بومن د کانګرس د ماڼۍ څخه راپورټ راستولې دي چې خلیل خان به تاسو ته دا راپورټ واوروي.
منځنی ختیځ چې له مخې لا د جنگ ډګر ګرځېدلی، اوس یمن د پوځي عملیاتو په مرکز بدل شوی دی. د امریکا د سنا د بارنیو چارو په کمیټه کې لوړ پوړی ډیموکرات رابرټ مینډز د غبوران ناکراره کړی دی. هغه ویل
I'm not so sure there isn't an Arab country that wouldn't consider themselves in some form at war.
زپدې متفقین نه يم چې داسې یو عربي هیواد به وي د ځان په اړه داسې فکر نه کوي چې په دې جنگ کې وشکیل نه دی، او دغه زیدي چې مشخ په لګټي پر مخ یوسو او د القاعده د عربي ټاپو په شبکې بریدو نه وکړو. مینډز د یمن بحران ذمہواری پر ایران اوراچوي او وای چې ایران د دغه یاغیانو مراتل کوي او سعودي عربستان او نور خلیجی هیوادونو د تلمسوي چې خبرګون وشي. د چهارشنبه پوره د سپینې ماړی وین جان ارنست په وار وار د اوباما ادارې هغه د دفاع وکړه چې په یمن کې تیر کال د افراطیت پر ضد کامیابی ترلاسه کړې و. خو په عین حال کې د ملي امنیت شورا ویلي چې ولسمشر د خلیجی متحدینو سره لوجستیکي ملاتړ او استخباراتي معلومات شریکول هم تصویب کړي. د ډیرو زیاتو جمهور غوښتونکو لپاره د یمن بوران د امریکا حکومت د منځني ختیځ په اړه د زړه نظره او ضدونه کیس پالیسۍ یو بل اتهام دی. د ولسی جرګې رئیس جان بینر وای نړۍ د امریکا مشري غواړي، خو امریکا بیا د جنگ ضد ولسمشر لري او د دې خطرونو سره د مقابلې لپاره هیڅ جامع پالیسي نه لري. د سنا د بارنیو اړیکو کمیټې رئیس باب کروکر بیا د اوباما حکومت د منځني ختیځ په اړه د ټولې پالیسۍ سره مایوسي څرګنده کړه. هغه ویل
We're helping Iran make Iraq a better place for Iran. In Yemen, we're working with the Saudis to get an Iran-aided group, the Houthis, out. And then if you look at Syria, we're playing sort of footsie with both sides.
Iran سره مرسته کوو چې عراق د ایران لپاره شزای جوړ شي. په یمن کې موږ د سعودیانو سره کار کوو چې د ایران ملاتړ لري کوو. او کبیا سوریه ته وګورو نو موږ د دواړو خواو سره ناوړه لوبي کوو. د اوباما اداره په دې کې د مشکل سره مخ ده چې د دې پریکړه وکړي چې څوک زموږ دوستان او څوک مې دښمنان دي. یو بل جمهور غوښتونکي سناتور جیف فلیک بیا په دې متحکم نه دی چې د واشنگتن اوسنۍ پالیسۍ به په یمن کې چې څه روان دي د دغه بوران مخه به نیولې وای. زه داسې فکر نه کوم چې یو چا دې دې اټکل کړی وای چې څه تیره میاشت وسول. زه د ولسمشر د بارنۍ پالیسۍ لیواله نه یم، خو دغه د یمن بحران دا یوه سخته منطقه ده. ډیموکرات مینډز د ایران سره د ایټمی پروګرام په اړه د ممکنه موافقه په اړه سخت انتقادونه کړي، خو وایي چې د اوباما ادارې د منځني ختیځ ستراتیژي په هیڅ معنا نه ده ناکامه سوي. هغه وایي ولسمشر باراک اوباما د دې مستحق دی چې پاک کې دا ووایو چې هغه د اسلامي دولت پر ضد
نړیوال اتلاف رامنځته کړ. خو د یمن بوران د ولسمشر د اختیار ډیر جلا دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار او خلیل خان ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. د دری خپرونې همکاران هم په سټوډیو کې حاضر دي. تاسو زموږ سره اوسئ.